نظم او نثر فقط دومره فرق لري.
مهربان.
چې نثر هغه حالات لري چې د یو کلام ارتباط د بل سره نه وي، او نظم هغه څه دي چې دا خبرې پیوند په پیوند وي، د دې دپاره ردیف او قافیه وي. نو شعر همدومره دی، خو که څوک نظم هم ولیکي په هغې ښکلای ولیکي لکه شعر، خو شعر چې دی تاثیر ځکه لري چې د هغو هغه خبرې په شاعرۍ کې داسې پیرل شوي وي لکه څوک چې یو عامل جوړوي او هغه وایي چې دغه مری چرته کېدم او دغه مرجان چیرته ولګوم. نو د شعر دومره فرق دی یعنی د نظم د نثر سره. نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري، نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي، یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي. نو علما خو دا کار نه کوي. اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده، چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخښنه غواړم، لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده، څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی. خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي، ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوی.
او ډیر عالی استاد.
سمه ده، دا هر چاته داسې ده. سپرلی خخ کاری په ګلو، محفلونه په یارانو، که چرته مینه نوی ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلی خخ کاری په ګلو، محفلونه په یارانو، تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په ښه نامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي. فکر مشته؟
ډېر عالی استاده.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده بشي پاتې، عاقبت به یې رسواوي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سرته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیثه کې مو نظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دینه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډېر عالی استاده.
نو دغه څه دی کنه
استاده؟ دا ټولګه خو چاپ سوه، له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي؟ نه مو دي لیکلي.
شته دی، څه دري او پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونشي نو بیا وایم چې زه خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ما ته همیشه د آیات او حدیث نه ده.
استاد، ډیره د چا شاعري ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولې به ووایو چې مشکله ده؟ مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه، دغه شاعران چې څومره دي، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅکي، کشیر لوت شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په بیادب لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت یې د من نه ځي، او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
نو ډېره زیاته مننه، کور مو ودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله، په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار، شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډېره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپېژني او درک کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کېدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتې لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مازې خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپېښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، درته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز، مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم، خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بی حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوي. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړانګ برید به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي، ورتاو شوه. ریګ اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پښې چې خپلې نه وي، کېناسته، په خپړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلي او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپې د چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آوازې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوري راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دوی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې، کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي. او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوږد چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتیر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ له نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې سوکه لاس را تېر کړي او دای د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون او پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل، زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون او کرانیغه شوه، په خوشامندو یې بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یې وه چې لمر څیره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ، د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه او بیا یې مټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندې پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه او یون اوک ته یې وویل، ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل، یون اوک، درته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل، ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي، کمی شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډېر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پېژني، خو د بشپړ معرفت لپاره یې په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور صاحب،
سلامونه او نیکی پیرزویانې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالی اوسیدون کیما او پیلن په گردیس کې استوګنیم تر دولسم مې زده کړې دي او یو نیم شعرم لیکم.
ډیره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وم، اووم سیم شپږم سیم دوره به وه چې پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرنه د شعر له وجې. نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره، ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ؟ د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې په ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزې پښتونخوا، عمر دراز، مروت درس صاحب، دا شاعري زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ده یو خپل غزل کې راته ووایه په دا پیل پیل کې چې اورېدونکو سره شریک کړو، چې هغه ادبي تندې پې خړو.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود. ساوی د هوس ترېنه وتلی دي، ساوی د هوس ترېنه وتلی دي، خدای خبر چې نور میشي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه د مکړه ما، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلق را ټول د ښار وختون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه انسان چې مینه ونه لري، فکر کوم هغه ته موږ انسان نسو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نسته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خراب سوترې، ستاسو درک څه دی؟
کېدای شي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. یما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي، د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې چې ډېر ښه کتاب راغلی. خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه بیې دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنې تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی. او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تېر د انتظار ماته معلوم دی. او هر قدم ډېر په احتیاط ږدم چې درځمه، د میږي هم اوس آزار ماته معلوم دی. او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی. او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله اشاره ورته وکړه، ولې کتاب نه ده چاپ کړی؟ یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ کتاب ده
شاعري، خو که کتاب په برخو یې وویشو تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي. خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یې ښیوي او څوک یې نه اخلي.
وجه چی بولی؟
وجه دا د خلک نه خوښوي، خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کیږي، ډېر ملګري نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي، نو یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دې کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته ووایه چې اورېدونکي له مینې نه خوند واخلي.
دا په مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځم، څومره په هوس تر غاړې وځم، ډېره موده پس تر غاړې وځم، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپل اوس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځم، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې، یا بل څوک ماته ویې چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري. فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګې چاپ کړي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو اراده نه لري؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلي دي، ادبي ټوټې مې لیکلي دي. نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلي به څه ډول وي. خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې په سوي دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څوک به نه یې پېچکالي، څوک نه پی پازه به
مننه. تاسو یو وروسته کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی، که په یو جي کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې وسي، نو د هر چا نه ډېر هچا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپله هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، چې سولې لپاره یې باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زه هم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم، داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروتکو. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم، خو په ذهن کې مې دغه به ویم، وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله، هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله، او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي، پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب، ته کله کله ترنم هم کوې؟ کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې لک په ولاړې غاړې د بندې شرا تر غاړې غاړې د بندې مرګې خو حق دې قدر نه مړ شوم مر گئے خو حق دے قدر نہ مر شوم لگا بجاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چران لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلی گے باران چوری دعا قبلی گے کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی تبی باور کڑا رنزور بجوشی تبی باور کڑا داخ پلی لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے لک پو ولاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے
شبر سب بستر گے دشند تڑم تک واڑے انتظار خوشو کے منزڑا سمان جن واڑی شور واڑے ستا تد سال دیر پکال کے ناراضی نا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا چد دل تن شو گری دڑے وڑی شنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پریدا پرخے پرخے لمحے وگے کا جدا جدا جنا لفظے کا چرک دانگرا ترا گور زڑے چوینا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا چد بل تن شو گری دڑے بڑی شنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردي تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډېره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې یو هم د چاردرې ولسوالۍ
آزادي
راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې اورېدلې مه هېروئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.